فکرای درست پیش برو و نتیجه بهتر میده.
سلامت باشی.
زنده باشی. تشکر و اکنون با صفی الله استانکزی باشه. سلام و خوش آمدید.
من انکا مصطفی صدیقی وقت به افغانستان که در سحر اته بجه شوی. دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دولت په خونځیو کې د جنسي زورونې تحقیقات لرسنیو سره شریک کړي وو، د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیزو ډیپلوماټانو لخوا غندل شوی. دا مسله مو په سر کې د نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د افغانستان او ویست اندیز د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله ټیسټ لوبه پیلوي. او ایران وایي د هغو افرادو پر ضد اقدامات کوي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپرېدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. خبرونه، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون سه‌شنبه ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پرېکړه وکړي. د نوموړي په وینا په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر نن چهارشنبه بشپړېږي.
در مجموع تصمیم به این است که باید انتظارات مردم دیگه کوتاه شوه و دیگه ابتدایی ده بخیرن قریب انشاءالله.
اوهی پا مجموع که پریکر داده چه ده خلکو انتظار پایت ورسول شی او ابتدایی نتایج با دیر جر اعلان کرو، زکه ستونزی باید طولی شی. لحقی ورستا که دوستان شکایت لری که ولی شی ده شکایتونو کمیسون که ثبت کریم. د میرمن نورستانی په وینا په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې د بهیر په وړاندې ستونزه لا هم پر خپل ځای ده. ټاکل شوی وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د میزان په 28مه اعلان شوي، خو تر اوسه څو ځل د دغو پایلو اعلان ځنډول شوی دی. د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړي وو، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چلند د یو شمېر لویدیزو ډیپلوماټانو لخوا غندل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسا محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په ښوونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل راپور له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د ملي امنیت ادارې همدارنګه ویلي دا کسانی د دوی د خوندیتوب لپاره یو امن ځای ته لیږدولی دي. په کابل کې د امریکا، جرمنی او هالند سفیرانو او د ناټو ملکی استازي له مدني فعالانو سره د ملي امنیت د ادارې دغه چلند غندلی دی. د امریکا سفیر جان باس پر خپله ټویټر پاڼه د دغو مدني فعالانو څخه اخیستل شوي اعتراف ته په اشاره دا چاره د پخواني شوروي د ملي امنیت چلند ته ورته بللی. خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله هم د خپل حکومت د ملي امنیت د ادارې دغه چلند ناسم بللی. ولسمشر غنی ویلی د ملي امنیت ادارې ته ویلی چې فورا په دې برخه کې خپل اقدامات ودروي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان لویه څارنوالي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی دغه ډول ادعاوې وڅېړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له ویست اندیز سره خپله ټیسټ لوبه پیلوي. دغه لوبه د هند په لکنو ښار کې په ځایي وخت د سهار په شاوخوا 9:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دغې لوبې لپاره پوره تیاری لري.
امروز ګین ملي کرکټ کشور و ټیم ملي ویست اندیز مسابقه تست آغاز شد. با این مسابقه میلی‌پوشان آمادگی کامل داره و انشالله ما امید داریم که مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان د کرکټ په ټیسټ یا 15 ورځنیو لوبو کې نوی دی او تر دې دمه یې ډېرې لوبې نه دي کړې. د افغانستان او ویست اندیز ترمنځ تر دې ټیسټ میچ مخکې درې ورځنۍ لوبې وشوې او درې شل اوریزې. په یو ورځنیو لوبو کې درې سره لوبې ویست اندیز وګټلې او په شل اوریزو کې بیا دواړه لوبې افغان ټیم ګټلې دي. ایران وی د هغه افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خبرېدونکي فارسي تلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دغه تلویزیونی شبکې تور پورې کړی چې تېره اونۍ په ایران کې د راپورته شویو حکومت ضد مظاهرو د پوښښ پر مهال بې طرفي نه ده ساتلي. د ایران قضایه قوې د سه شنبې پر ورځ پر خپل ویب پاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې یو شمېر مؤثر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس د دغو محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې د ایران د استخباراتو د وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دغه تلویزیوني شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولې دي. دا تلویزیوني شبکه چې په 2018 کال کې خپرونې پیل کړې د ځینو ایراني چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د بکنی نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیره اونۍ د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي. حکومت انټرنیټ قطع کړی و او له ایران یې د رسنیو خبري پوښښ ستونزمن کړی و. د راپورونو په اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د نورو ګڼو هغو نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت ناوخته ځوروي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخته وړي. د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه پریکړه ځنډولې چې پکې د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غزولې ده. د پاکستان د لوی سرنوال دفتر وایي د سترې محکمې لخوا د باجوا د دورې غزول تر نن چهارشنبه پورې ځنډول شوي څو د دې اقدام په وړاندې اعتراض واوري. جنرال باجوا د پخواني صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2018 کال په نومبر کې د پاکستاني پوځ د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 19مه پای ته رسیږي، خو په اګست کې د نواز شریف ځایناستي عمران خان د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په توګه د باجوا دوره درې کاله نوره هم وغځوله او د دې دلیل یې سیمه ایز امنیتی وضعیت وښود. د پاکستان قاضی القضات آصف سعید کوسا د سه شمې پر ورځ د دغې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوه د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پریکړه کې شتو نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا د پوځ د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه. کوسا د پوځ او حکومت استازو ته ویلي چې نن چهارشنبه محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو کې په دلایلو باندې په جزئیاتو بحث وکړي. او په البانیا کې د سختې زلزلې راوروسته تېره شپه هم د نړېدلو ودانۍ او ماتو ګوړو کې په ژوندۍ پاتې کسانو پسې لټون روانو. د دوشنبې په سهار وختي دې زلزله کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 650 نور زیات کسان ژوبل شوي دي. راپورونه وایي په ساحلي ښار دوریس او تومان ښارګوټي کې لا هم لسګونه کسان د نړېدلو ودانیو ماتو ګوړو لاندې بند پاتې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې اورئ چې د لوګر د هغو دوو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع راپورته کړه د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوې. دا مو د سر موضوع ده. د هموري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 30 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي.
The Iranian people are once again on the streets because of the regime's poor economic management.
پومپیو ویل چې خلق د رژیم د کمزور اقتصادي مدیریت په خاطر باندې سړکونو ته وتل. او په خوست کې د ځنغوزیو او چهارمغزو ډیر زیات نیالګي کینول کیږي چې په څو کلونو کې لخیره حاصل ورکړي.
یو شلکه شپته زره نیالګي د چهارمغزو او جلغوزیو په 300 شپته کوریو کې روزل کیږي.
وخت د سهار ته بجیو نه د قیدی په افغانستان کې رازول مړی مطلب ته د لوګر د هغو دوه مدني فعالانو سره چې د غولایت په خونځیو کې د جنسي زورونی موضوع راپورته کړه د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیزو ډیپلوماټانو لخوا غندل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له دغې قضیې سره د ملي امنیت د ادارې چلند ناسم بللی او د کورنیو چارو وزارت ته د هغوی د سپارلو امر کړی. موسا محمودی او احسان حمیدی هغه مدني فعالان دي چې د لوګر ولایت په ښوونځیو کې د یو شمېر ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه تحقیقات له رسنیو سره شریک کړي وو. تفصیل لا اجملاند پر راپور کې
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د لوګر ولایت له دې مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل غندلي. نوموړي د سې شنبې د ورځې په ناوخته پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دا چلند د شوروي د وخت ملي امنیت چلند ته ورته بللی. جان باس پر خپل ټویټر لیکلی په شدت سره هغه تکتیکونو نارامه کړي یو چې د شوروي د وخت ملي امنیت تکتیکونو ته ورته دي. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا دا ویرونکي ده چې د مدني ټولنې له هغو فعالانو څخه په سور او تهدید اعتراف اخیستل کیږي چې هدف یې د افغان ماشومانو خوندیتوب دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسا محمودی او د هغه د همکار احسان حمیدی هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په لوګر کې ښوونځیو کې د جنسي زورونو په اړه خپل وروستی رپورټ له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دا د رپورټ له خبرېدو وروسته د موسا محمودی او احسان حمیدی په وړاندې ګواښونه ونو له همدې کبله یې خوندي ځای ته لیږدولي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې قضیې سره د ملي امنیت چلند ناسم بللی. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې له دې قضیې سره د ملي امنیت د چلند له خبرېدو وروسته سمدستي له دې سره مخالفت کړی او د ملي امنیت له ادارې غوښتي چې د دې مدني فعالانو د خوندیتوب چاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رسیال نعیم نظري ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت اداره د موسا محمودی او احسان الله حمیدی د نیول کېدو حق نه لري او هغه اعترافونه چې له دوی په زور اخیستل شوي د باور وړ نه دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دا چاره د افغانستان د قوانینو او د بشري حقونو د معیارونو خلاف بللی او له چارواکو یې غوښتي چې دواړه فعالان دې زر تر زره خوشي کړي. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بل ټویټ لیکلی چې د دې قضیې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د دریځ ملاتړ کوي. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل هم پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا د دې دوو مدني فعالانو نیول د شرم وړ بللی. په کابل کې د هالند سفارت هم د لوګر د دوو مدني فعالانو نیول غیر قانوني بللی. د دې سفارت په رسمي ټویټر پاڼه د دې دواړو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې ویلي هیله مند دی چې د دې دوو فعالانو د خوشي کېدو په اړه د دوی غوښتنو ته درناوی وشي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو موسا محمودی او احسان الله حمیدی د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق ویلي وو د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی.
و موریدل چې په کابل کې مشتو بهرنیو ډیپلوماټانو د لوګر له دوه مدني فعالانو سره د ملي امنیت ادارې چلند غندلې ده. ولسمشر اشرف غنی هم له موسا محمودی او احسان حمیدی سره چې په لوګر کې د ماشومانو د جنسي زورونی د تحقیقاتو په اړه باندې اداوي کړی وي او اداوي له رسنیو سره شریک کړی وي د ملي امنیت چلند ناسم بللی ده. په دې اړه مو د جنوبی اس د امنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د برخې لمرستیال عمر ویډای سره خبري کړې وي او لومړی مو د همدغه قضیه په ارتباط پوښتنه کړې و. نور د بشري حقوقو د اړوند فعالانو د محدودیتونو په اړه هم د ښاغلي ویډای څخه په دې مرکه کې پوښتنې شوې.
Human rights defenders are people who peacefully, legally promote human rights.
د بشري حقوقو مدافعان هغه کسان دي چې په سولېز او قانوني توګه د بشري حقوقو لپاره کار کوي. هغه مهم کارونه کوي. هغه له زورونو پرده پورته کوي. هغه د خلکو د بشري حقوقو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصه قضيه کې مخته خبرونه راورسېدل چې د بشري حقوقو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنځمې پرز نیول شوی کله چې هغه غوښتل د اروپای ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه و چې هغه په لوګر کې د جنسي زورونو افشاګری کړي و. هغه څه چې په ګارډین ورځپاڼې او تلونیوس کې لومړی پرې راپورونه ورکړل شول.
What do you ask from Afghan official to افغان چارواکو څه غواړي څه باید وکړي؟
They should immediately release both of these human rights defenders.
هغه باید د بشري حقوقو د دوه مدافعین ژر تر ژره لکوم قاعده او شرط پرته خوشی کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي. تحقیقات دی وکړي چې څه شوي. د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغه د دې ټولو پر ځای په هغه کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونو پرده پورته کړي ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows
the tasu malumat tsikhi da bashari aqono faalan wali da dasi qaziyo pa khatar ni wal kigi.
So unfortunately it has become the space to criticize the government.
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنگ شوې چې پکې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایمو یا د بشري حقوقو په سرغړونو کې خکیل ځینی چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشري حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about the...
داسې څه تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین که په دې وروستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا ګواښل شوي وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was... a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وي په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو کارکونکو چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یو وسلوالې ډلې لخوا وتختول شو او بیا ووجل شو. دا کارکوي چې د خلک په دې قضیو کې لګواک سره مخ دي. ځینې نورې قضیه هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا ګڼي ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټولنه کې ګواخل شوی په فیسبوک کې ورته اختیارونه ورکړل شوی. ځینې وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلې دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوی دي.
And very often by armed groups.
As you know, the South Asia is a region where the human rights defenders...
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د جنوبی آسیا په یوادونو کې د بشري حقوقو فعالان په بیلابیلو دلایلو غوښتل کیږي. که په افغانستان کې دغه مسله روانه وي د افغانستان حیثیت ته څومره زیان رسوي؟
How the Afghanistan picture would be affected?
It would be affected very, very badly at the moment. افغانستان
ای افغانستان حیثیت به ډیر ځانمن کړی. افغانستان په یو حساس حالت کې دی ځکه انتخابات شوي. هیله شته چې پاتلو سکلونو کې د بشري حقوقو ډیر شته لاسته راوړنی د سولې یا بلې هرې پروسې په نتیجه کې وساتل شي. اصلي خطر دا دی چې دا لاسته راوړنی په یو طریقه لاسو ووزی. دا هیڅ کله هم نشي کېدای. ډیر زیات لاسته راوړنی شته د رسنیو په برخه کې، د خزو د حقوقو په برخه کې، د معرف په برخه کې، خاصتا د جنونو د تعلیم په برخه کې. زه ویر لرم چې دا به ډیر زیات خراب انعکاس پیدا کړي د اشرف غنی د حکومت لپاره، د داسې کس د حکومت لپاره چې د بشري حقوقو لپاره ځان متحد بولي. په داسې شرایطو کې چې ګڼې خطرناک ډلې په خاصه توګه وسلوالې ډلې دغه مسایل ګواښي، دا به د هغه د حکومت اعتبار ډیر زیات زیانمن کړي.
د امنیسټ انټرنیشنل د جنوبی آسیا د برخې لمرسیال عمر وډایت سره مو د ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریدله. هغه د لوګر د مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او همدارنګه په ټوله کې د افغان د بشري حقوقو د فعالانو په اړه باندې د شته محدودیتونو په خاطر خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د خوست په پینزو ولسوالۍ او زازی میدان شمل دومنده سپیره تڼیو او مستخیلو غرونو کې د زنغوزیو او چهارمغزو د نیالګیو دروزلو په خاطر د 360 قوریو د جوړولو کار پیل شو. په دې قوریو کې چې د پاسه یو وشت لکه نیالګی روزل کیږي د افغانستان د کرنې وزارت له بودیجې څخه 15 میلیونه افغانۍ به ور باندې لګښت راشي. د خوست چارواکي وایي د دغې پروژې په پلي کېدو سره به د خوست 2200 هکتاره غرنیزه ځمکه په ځنګلونو وپوښل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست په 15 ولسوالیو زازی میدان شمال دوه مونده سپیره تنیو او مساخیرو کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د زنغوزیو او چارمغزو د نیالګیو د پاللو لپاره د 328 قوریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دوه مونده ولسوالۍ د حاجي عبدالرحمن زادران په کلي کې نیول شوي ول. په دې اړه جوړې شوې ناستې ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري وویل
یویشت لکه شپېته زره نیالګي د چارمغزو او جلغوزیو په 328 قوریو کې روزل کیږي او د دوه کاله په موده کې به ځنګل ته د جوړ شویو کمیټو له لارې انتقالیږي. په هر قوریه کې شپږ زره نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2200 هکتاره ځمکه په ځنګلونو وپوښل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې له یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست والی محمد حریم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زموږ هیله د خوست له درنو قومونو او مشرانو دا ده چې هغوی د ځنګلونو هغه که مسمیر ونې دي او که غیر مسمیر یا میوه لرونکې ونې دي یا غیر میوه لرونکې ونې دي د دغو ساتنه وکړي وی نه وهي.
د زدرانو یو تن قومي مشر حاجی عبدالرحمن د وهل شویو ځنګلونو پر ځای د زنغوزیو او مټکو یا چارمغزو د ونو کینول یو ښه ګام وباله ویویل
چې دا نن ورځ د مسسې روغلې دا د نغړوزوی ونه لکوي د مټکه ونه لکوي دا څومره څړی چوال شوي دي. ای دخ په یواز کې چې نغړزی مټکی خوښ شي دا ځنګل زوی تراسیږي ویل په دا چې مونږ دلی دیل تایو ته د منګال ورنې مکسر سره دي چې څومره څړی والی دی پاکی ماتکی که دی ماتک شوی دی.
د اقتصادی چارو کارپو نواب میرزی پا ورسته کلونو که د افغانستان زینو اقتصادی پر مختگونو تا پیشاره ویل
تولور کلمخ که پا دری سوا افغانی یو کلو گرام دی جلغوزی و نان پا مارکیت که اتا سوا دیستونا جلغوزی مکسادر کردی دی یو کلو گرامی پا خپلا پا مارکیت که دری زر افغانی دی در طول دی دیگه جغرافی برکاتو چه ازاده شوا.
کته هم د خوزینو قومونو د زنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولی او په دې کار قومي ناغه لګولی خو بیا هم هره ورځ په غرنیو سیمو کې د خرڅانه او سونګ لپاره سلګونه ونې وهل کیږي او د چارواکو په وینا چې په دې سره هر کال د خوز درې سنه زنګلونه له منځه ځي. د دې برنامې له پیل یوه ورځ مخکې د شمال دوه منده په ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د امنیتي منصوبینو لخوا د وهل شویو زنګلونو 200 موټر نیول شوي ول.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو ته غواګی است د لشبګنې منځنۍ ټپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. ازادي رادیو ډاٹ کام باندې کولای شئ زموږ پروګرامونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. اوس ملالی بشیر ته غواګ دو چې د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصره لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د وژل سوي امریکایي ځواکونو د کورنۍ په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي جیک اسپن د شپږو میاشتو چې پلار یې د 2001 کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې ووژل سو. د اسپن کونډي شنن اسپن ویلي پر میړه خپل کوچنیان ډیر ګران وو. د ورځپاڼې په لیکنه نن د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي امریکایي سرتیرو سلګونو کوچنیان سته. د ورځپاڼې په وینا جیک 18 کلن دی خو د افغانستان په جګړه کې اوس هم امریکایان وژل سوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک او د خويندې لومړی امریکایي کوچنیان دي چې پلار یې د افغانستان په جګړه کې وژل شوی. ورځپاڼې لیکلی د جیک پلار مایک اسپن ورسته له هغه وژل سو چې د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د حملو پر مهال 3000 کسان وژل سول او د داور نورو حملو د مخنیوي لپاره یو خطرناک ماموریت افغانستان ته ولاړ. د ورځپاڼې په وینا جیک په کالج کې د شمولیت لپاره غوښتنلیک ورکړی او د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک غواړي یو تحقیقاتي خبريال سي. د ورځپاڼې په وینا جیک ویلي دی شاید د امریکا له مرکزي استخباراتي ادارې CIA سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور ښیي چې په افغانستان کې د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 2500 ملکیان وژل سوي دي. ډیپلوماټ پرونی په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمتنې ولسوي استادانو په بدل کې د حقاني شبکې د دروغړیو راخوشي کولو پر اغیز مقاله خبره کړې ده. د خبرونې په لیکنه د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ دا مبادله له هغه راهیسې چې د سولې خبرې ودرېدې لومړی لوی تحول دی. په دوام کې راغلی چې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس په بدل کې د انس حقانی، حاجی مالی خان او حافظ عبدالرشید عمری راخوشي کېدل دا پیغام رسوي چې د سولې په بهیر کې ټول شکیل لوریو د دې بهیر پر بیا پیلېدو توافق کړی دی. خبرونه لیکي امریکا د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې حقانی شبکه د فعالیتونو په خاطر تهدید کړې ده. د خبرونې په وینا پر دې سربېره حقانی شبکه د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو لامل ده.
ازادي راډیو ته غوښتاست اوس هم راځوي وي بهرنۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 30 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي. پومپیو دا د حکومت ضد وروستۍ مظاهرو پر مهال د ایران د رژیم لخوا د بشري حقونو سرغړاوی بللی. په دې اړه تفصیل د اجملاند په راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه پورس خبریالانو ته ویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایرانی چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤل دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکو اقدامات لږ تر لږه د 130 کسانو د مرګ سبب شوي. ایرانی چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړي. ایران د هغه اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تېره اونۍ د دې هیواد په ترسلو زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت دغلته د تیلو بیې لوړې او ویش یې پذیره کړ. د ایران رژیم پر وضعیت د کنټرول لپاره څو ورځې په ټول هیواد کې انټرنیټ پرچاو کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه وویل ما ولسمشر ټرمپ په ایران کې وروستي اعتراضونه څارلي. د ایران خلک یو ځل بیا د رژیم د کمزوري اقتصادي مدیریت له کبله لارو کوڅو ته راووتل. د ایران رژیم د دې پر ځای چې د خپلو خلکو اندېښنې لرې کړي د معترضانو په وړاندې یې له تاوتریخوالي کار واخیست او بهرني هیوادونه یې د دې اعتراضونو مسؤول وبلل. د مایک پامپیو په وینا ایراني چارواکو تېره اونۍ ایران کې انټرنیټ د دې لپاره پرچاو کړ سو د حقایقو د خپرېدو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې له ایرانیانو غوښتي و چې د اعتراضونو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو اسناد او شواهد دي له متحده ایالاتو سره شریک کړي څو د بشري حقونو څخه دا سرغړاوي رسوا او لاس لرونکي مسؤل وګڼل شي. د مایک پامپی په وینا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په دې سرغړاویو کې لاس ولري. د نیټ بلاک په نوم شبکه چې په ایران کې انټرنیټ ساري پرونې وویل په ایران کې بیرته تر ډېره انټرنیټ فعال شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
زمرا خبر کوم د میدان وردګونو سید آباد ولسوالۍ نازل ته د دشتوب ساحنه تاسو تماس کما دلته روزانه د افغان بیسیم به کار نه کوي موږ زیات څنګه لرو دا سره دا یو کال شو چې کوم د اساس لورو بجونه راځي او لته بجو پورې دوام لري او زما چې اصلي حساب ته باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي زمونږ فوجي مې دی او باز واورې پرتی دی او مقصد پانتونه کپکی اتصالات علي حساب بار بار چې زنګ وو وای چې بس جوړیږي او دا دی واغري او زه درته زموږ دا مشکل حل شي والسلام به احترام. د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناویه د ولسوالۍ د ازادۍ سکتور څخه دا پیغام د ازادۍ راډیو ته درځم چې د ناویه د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیر ازار جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتره سړک کډو کفر دی ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او ازار جب پلاټ فراده ده. نو دا سړک د موټرار ډیر په مشکل کې دی یا پر داش دی یا پرې ګذار وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمی راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړی د خوزما پیغام دا د چرادر هلمند تل ورکو چارواک پر ورسی او دا سړک ډیر خلګو لپاره ډیر ګټه د پرمنیت ډیر تاثیر اچي. د ازادي رادیو نه یو جهان مننه کوم دا ځا پیغام تل ورکو چارواک پر ورسی والسلام احترام.
عبدالله دا ورزاق دا کنان ولایت څخه بعد انتخابات پختلا و پختل و خیلان شی انتخابات دا ایلان دو دا زنده دو سرا دیر خلق بیکار شوی دا باید دیر تا حقا پکار شی انتخابات کمیشن څخه ممتنه دا چی انتخابات باید زر پر زده ایلان کلو چوچ دا انتخابات و گلتون که دی باید حقا پس کل شریک مبارکی ویا و دا لانجو څخه لاس واخی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو ته غواګیاست. دولس پګنوي منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
جنو ریدون کوم مخته سیمسون را لګلی دی د افغان بسمت سواتلس لار لند لیکلی پیغامونه د خپلواک صافی لغمان لیکلی لالی شنګ د انتخابات خپل کمیسون باید د جمهوریت ریاست لمړنۍ فایل ژر اعلان کړي چې د خلکو د غوګ د انتظار پای ته ورسیږي. حکمتی پنوم یو اوریدونکې د بغلان له نهرین لیکلی د انتخاباتو نتایج هر څومره ژر چکیږي باید اعلان شي. یو بل اوریدونکې هم چې نوم یې نه دی لیکلی چې د انتخاباتو نتیجه باید فوراً اعلان شي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی د پاکستان ملیشا طالبان په مختلفو ځایونو کې د نشئی توکو د عشر او زکات په نامه خپل ټیکس اخلي او له بل طرفه وایي موږ جهاد کوو. عزیز غالب د هلمند د مرجې څخه لیکلی عملیات شروع دي. د دولت څخه هیله کوو چې په دې ژمي کې د ملکیانو خیال وساتي ځکه چې اقتصادي ضعیف دی. اسد الله اندړ له زابل میزان ولسوالۍ لیکلی د خوست په ولایت کې د نیالګیو کینول او څخه هر افغان هر کله کوي. نقیب الله حسن زی له کندهار لیکلی د خوراوک او سپین بولدک ترمنځ غزیدلې لار کندو کپر ده د فوایدامې وزارت څخه غواړو چې توجه ورته وکړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزول لاندو خبرونه ته د لوګر د هغو دوه مدني فعالانو سره چې د ولایت په خونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه تحقیقات خپاره کړي او د افغانستان د ملي امنیت ادارې چلند د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. ملي امنیت د لوګر د مدني فعال موسی محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په خونځیو کې د جنسي ځورونې په اړه خپل وروستی راپور له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشره هوا عالم نورستانی وایي ډیر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبه په څو شیبو کې پیلېږي. اوس د ویست انډیز او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتانانو ترمنځ د ټاس یا پچی اچونې مراسم پای ته ورسېدل. ویست انډیز پچا ګټلې ده او د بولینګ پریکړه کړې ده. د افغانستان په ټیم کې به نن ابراهیم ځدران، جاوید احمدی، رحمت شاه، احسان الله، اصغر افغان، امیر حمزه، افسر زازه، راشد خان، ناصر جمال، یمین احمد زای او ظاهر خان ولوبیږي. ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه د خبرېدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دې ټلویزیون شبکې تور پوری کوي چې تیرونه بې طرفي نه ده ساتلې د مظاهرو د پوښښ پر مهال. د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه پریکړه زندولې چې پکې د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غځولې. او په البانیا کې د سختې زلزلې راورسته تیره شپه هم د نړیدلو ودانیو ماتو ګوډو کې په ژوندي پاتې کسانو پسې لټون روانو. درویشت کسان تر اوسه په البانیا کې په دې زلزله کې چې دوشنبه سهار شوي وژل شوي او شپږ نیم سوه نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته غواګست. دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ورزو قرغزستان ته د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر وایي هغه پیسې چې له دې هیواد په غیر قانوني ډول ایستل شوی نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. له دې مخکې له دې هیواد د شاوخوا 200 میلیون ډالرو نغدو پیسو د ایستلو خبره شوې وه. دا د منځنۍ اسیا دغه هیواد لپاره چې اقتصادي دومره وده نه ده کړې د اقتصادي جرمونو یو بې ساري بیلګه بلل کیږي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
د قرغزستان حکومت د مالی فساد په اړه وروسته له هغې څېړنه پیل کړې چې له دې هېواده له غیر قانوني لارو د په سلګونو میلیون ډالرو د ایستلو په اړه د ازادي راډیو د قرغزستان څانګې او د کلوب په نوم د قرغزستان یوه خبري آژانس په ګډه څېړنه کړې وه. د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر باقر طاهروف پرون سیشن بیره د هوا د پارلمان وکیلانو ته وویل چې د اقتصادي جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولتي خدمتونو ادارې په دې اړه چې هغه د تورو پیسو سپینول یاد کړي څېړنه پیل کړې ده. په قرغزستان کې د مالی فساد په اړه د ترسره شوې څېړنې موندنو په دې وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې د خلکو اعتراضونه راپورته کړي دي. طاهروف وویل ټول 922 میلیونو و 16 زره میلیون ډالر له هیواده په غیر قانوني ډول ایستل شوي دي. دغه پیسې چین، ترکیه، لیتوانیا، بریتانیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونو ته انتقال شوي دي. په دغه څېړنیز راپور کې د چین د شنجن ولایت د 22 کلن اویغوري سوداګر ایرکن سایمایتی نوم په ډاګه شوی او ویل شوی چې نوموړي په پټه خبره لاندې هغه اسناد سپارلي چې ښیي په چین کې د زیږیدلي اویغوري حبیب الله عبدالقادر په مشرۍ یوې شبکې په څه ډول سلګونه میلیون ډالر له دې هېواده ایستلی دي. سایمایتی د نومبر په 10 په استانبول کې په ډزو وژل شو. د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر د پارلمان غونډې ته دغه راز وویل چې چارواکو د سایمایتی د نیولو لپاره یو حکم صادر کړی و. نوموړی چې په دغه څېړنیز راپور کې مرسته کړې وه په دې تورن شوی و چې په جولای کې د مالیې له ورکولو تېښته کړې وه. سایمایتی د قرغزستان د ګمرکونو پخوانی مرستیال رئیس رحیم بیک مترهیموف تورن کړی چې د عبدالقادر په مشرۍ د شبکې پر کارونو یې سترګې پټې کړې او مرسته یې ورسره کړې ده. د ازادي راډیو د قرغزستان څنګه او د کلوب د دغه ګډ تحقیقاتي راپور موندنې ښیي چې د مترهیموف میرمن په دوبۍ کې د جایدادونو د یوه پراختیایي شرکت ګډه پانګواله ده چې چارې عبدالقادر مخته وړي. مترهیموف او د هغه ورور د قرغزستان د پارلمان غړي اسکندر مترهیموف پر دوی لګول شوي تورونه رد کړي او مترهیموف ویلي چې د ګمرک د پخواني چارواکي په توګه غلط کار نه دی کړی. سایمایتی تر خپل مړینې مخکې خبر اعلان ته ویلي و چې د دې لپاره چې خپل ځان وساتي د ترکیې د طبیعت غوښتنه یې کړې او تمه کوي چې د نومبر په 14 یې ترلاسه کړي. هغه ویلي و چې له هغې وروسته به خبر اعلان ته د مالي چارو نور اسناد هم وسپاري. نوموړی د استانبول په یوه رستوران کې په ډزو ووژل شو. د ترکیې پولیسو د دې پیښې په تړاو یو شمېر کسان نیولي خو د مشکوکو کسانو د انګېزې او دا چې له چا سره یې اړیکې درلودې نور معلومات نه دي ورکړي. د ترکیې پولیسو د دې پیښې په اړه رسمي بیانونه هم نه دي ورکړي. د قرغزستان د لوی څارنوالۍ دفتر له تېرې جمعې په ورځ وویل چې د دغه ګډ تحقیقاتي راپور د معلوماتو په اړه چې هغه کره دي او هم په تېره بیا د ناپېژندو کسانو په اړه چې په کراتو کراتو یې سایمایتی ته د مرګ ګواښ کړی و څېړنه پیل کړې ده. د دغو ګواښونو له امله نوموړی دې ته اړ شوی و چې له قرغزستان ووځي او ترکیې ته وتښتي. په همدې ورځ د قرغزستان د ولسمشر ویاندې تولګونای ستمالیوا وویل چې جنت بیکوف مخکې له دې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي په یوه عمومي غونډه کې چې د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف لخوا جوړه شوې وه له عبدالقادر سره کتلي و خو له هغه سره یې هېڅکله هم د سوداګرۍ ګډه معامله نه ده کړې. د ازادي راډیو د قرغزستان د څانګې او د کلوب خبري آژانس په دغه تحقیقاتي راپور کې هغه ویډیوي تصاویر هم ترلاسه شوي چې ښیي عبدالقادر د 2010 میلادي کال په نومبر کې د سورنبای جنتکوف د لوړې په مراسمو کې د سالون په دوهم کتار کې ناست دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ځینې متخصص ډاکټران په خزو او نجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندېښنې ښیي. دوی وایي ښځې او نجونې مناسب خواړه نه خوري او له فولیک اسید ټابلیټونو استفاده نه کوي، نو ځکه یې د وینې د کمښت له ستونزو سره مخې دي. زموږ خبریالې فیروزه عزیزي د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټرې ګلنار مصلح سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې ده.
د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسېږي، یا یې سوی هضمه لري، یا یې هضمولی نه شي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې دا خپل غذایي مواد د دې نه ضایع کېږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذیه وي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کېږي. دې چې لویږي غټېږي بیا نو دې نو دا مې خوښېږي، دا مې نه خوښېږي، اکثرا ترکاري سابه او دا شیان رفیزوي دې نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لویدل ته، نو دې هغه مواد په غذایي مواد کې نشته یا نه رسېږي، نو دې سوی تغذیه او قدونه کمی او وده هم ناسم وي. نو په تېره بیا چې دی پیغلان شي بیا خو د دې ته د میاشتنی پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دی په مراقبت شي نه پیږي له دې څخه ډیر ویني ځای کیږي.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې څنګه داسې د غستون زحل سي
پخه کمپاین سره حل کېدای شي چې جامع آگاهی او شاته سي غذایی عادت په خپل خلکو کې باید تغییر وکړي او ماشومان ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وسي او ورته ووایي چې دا ستا وجود ته ضرورت لري، ته باید دا وخورې. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري، په کال کې یو ځلې دوه ځلې باید ډاکټر ته وروستل شي، معاینات یې وشي.
اوس په ښوونځیو کې نجونو ته دغسې یو ټابلیټ ویشل کېږي چې داسې ویل کېږي چې کمخونی ورسره راکمېدای سي، هغه ټابلیټونه څومره مفید یا ګټور تمامېدای سي؟
یو ښه پروګرام دی، سم شروع شوی ده، خو کومه آهن چې دی مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نسي تحملوی، او بیا په تېره بیا په مکتب کې یو دانه چې میدی خالي وي او یا دغه وي دی تحملوی نسي، له هغه څه شکایت کوي کور ته ځي. هغه کې هیڅ مشکل نشته ده، خو ځینې وختونه دی نسي قبلوی تحملوی نسي. نو که چیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معارف کلینیکونه ایجاد کړي، یو ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشتوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایفیسنتونه چې دې ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د هاضمي سیستم مشکلات دغه مسایل، او دې ته د آگاهي په خاطر د میاشتنی مسایل په وکله باندې، یعنی زه بیخي ته دې ضرورت وینم چې یو یونت کوچنی یونت صحي دی، یو سراپا کلینیک پشان عادی کلینیک پشان باید چې با مکاتب کې جوړ شي. دا زما شخصي نظر دی.
بله ډاکټر صاحب، کلان راته وایسته که دغه ستونزه حل نسی پراتلونکي کې څه پایلې لري؟
دا وروسته کلونو کې پیغلان و انجون تا به سوی تغذی او بعض امراض سبب کیگی چې دی پخپل شخصی جوان که ناکامی او دی خپل مسئولیتونه پخشان مختنسی ورائی.
داخله او نسایی چارو له متخصص ډاکټر ګلنار مسلی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه ښځو او نجونو ته چې د وینې د کمښت له ستونزو سره مخې دي ځینې سپارښتنې وکړې. له هغې ډلې وویل چې باید مناسب خواړه وخوري، سبزیجات استفاده کړي، او همدارنګه له فولیک اسید تابلیتونو څخه استفاده وکړي. په همدې سره د ازادي راډیو د پروګرام د خبری برخې پای ته نږدې کېږو. اوس د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه درته خبرو.
آزادی او اورېدونکي، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اورېدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو، پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه دروورو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت و، خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی دی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړې دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه وروي چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې راسره غږېدلې او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظرو مرزو په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونه ته.
السلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسک مایدین یو، دغه مایدینو ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړي، تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، ز کرن جان سر خدی خصوصات نو زحمت در قوم از دایر رادیو لوری او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدان او مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي جنود جمع طول خالق ضرورت لري، غریب خالق دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان او مریدینو ورساو تا موږ داخله کوو د تاسو د رادیو د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو او رساو ته معاشات زر جمع شي په درناوي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ته پیغام پرېږما. امید یم د
چپریار دا ولسوالی مربوطی او معلول یم کارو کولنیز چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوئ په وخت په وخت یې تواله کوئ په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخم خه.
السلام علیکم کنور ولایت د چپی درې ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم عباد الله دی. په خپل پستور بو مایی بایم او شپږ نوې کې مې کتابچه ساده کړې ده خو تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه دی اخیستې. نو تاسو څخه بخښنه لرم چې زما د آواز لور مقاماتو ته ورسوئ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژنم چې هیله کوم په ډېر زړه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم وروره عیالونه راپسې دي دا زموږ ماشونه دا دي پروش کال د تېر کال په حمل کې متاوله شوي دي اوس دا بل کال راورسېدي تر اوسه پرې زموږ والد صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي په حمل کې راول کېدلې وو استاد بل کال ورسېدې زموږ په ماشو باندې کدو دې شکیږي خو ټول د مړي کې را دي زموږ ماشومان او شګي او کشنان د مړي کې چې موږ د دې سرپرستی د لاس ورکو کني خدا زموږ ماشونه درته والای کې په ډېر هیله سره ته سلام علیکم.
ما دې ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلام ورکړي. رحمت الله رحمت دې ستوال نه پټماس سوایم زمونږ ته دا پیغام پیدا نشي باید چې دا دې ایدینو توتیر سره وچی دا ایدین